السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زفرشته صحه کار کلی کوم. په پیل کې خبرونه. د بشری مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر اوچا د عملیاتي څانګې مشر آدم وسرنو په افغانستان کې د اوسنۍ وړتیاو او اوسنۍ بحران د حل لپاره د همغږۍ د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دی. هغه د بشری ناورین په تیر بیا د اقلیمي بدلون او له ایران او پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو له امله رامنځته شوي بحرانونو ته په پام په دې برخه کې هڅې مهمې بولي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر پرون یک شنبه له افغانستان سره د مرستو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی وو او ویلي چې په وروستیو میاشتو کې له ایران او پاکستانه د راستنو شویو افغانانو په شمیر کې له زیاتوالي سره کړکیچ ډیر شوی دی. په راپور کې همدارس ویل شوی چې د هوا د تودیدو پرله پسې وچکالیو او د اوبو د کمښت په شمول چاپیریالي ننګونو او په عین حال کې بیا بیل سیلونو د زرګونو افغانانو ژوند اغیزمن کړی دی. په وینا نږدې 24 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د یو پلاوی په مشرۍ د ایران په بلنه تهران ته تللی. د مولوي عبدالکبیر له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې نوموړی به د دې درې ورځنۍ سفر په ترڅ کې د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې په مراسمو کې د ګډون ترڅنګ له یو شمېر چارواکو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې مسعود پزشکیان سبا لوړه وکړي. خبر پاڼه زیاتوي په دې سفر کې به د طالبانو د حکومت او د ایران ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل او د همکاریو د پراخوالو په اړه هم خبرې وشي. دا لومړی ځل دی چې مولوي عبدالکبیر ایران ته سفر کوي. تر دې وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د ایران د مخکینی ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې په مراسم کې د ګډون لپاره ایران ته تللی وو. د طالبانو د بغلان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست وای چې په دغه ولایت کې د تاریخي سیمو او د سیلونو لکبل تاریخي سیمه د سیلونو لکبل زیانمن شوې دي. د سروې پترڅ کې 98 تاریخي سیمه کشف شوې دي. دغه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا 8 ساحې چې سمڅې او غونډې پکې شامل دي د بغلان په بورګي نهرین د صلاح پوله حصار مرکزی بغلان او دهنی غوري ولسوالیو کې کشف شوې دي. د خبر پاڼې پر اساس د لرغونی اثر د باختری دوري او زینی د کوشانی دوري دي. د سکل د ثور د میاشتې د سختو بارانونو او سیلونو لکبل په بغلان ولایت کې تر 300 ډیر کسان مړه او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې تیر شپه په یو ترافیکی پیښه کې 8 تن مړه شول. ځای طالب چارواکو نن رسنیو ته ویلي چې پیښه د ادرسکن ولسوالۍ په خاجوري سیمه کې هغه مهال وشوه چې د سپرلیو موټر له یو بار وړونکي موټر سره ټکر شو. د دې پیښې په قربانیانو کې 3 ماشومان او یو ښځه شامل ده. په افغانستان کې په وروستیو کې ترافیکی پیښې ډېرې شوې دي. د اکثرو ترافیکی پیښو علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د لارو خرابوالی ودل شوی دی. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې سکل تر وسه پورې په خیبر پختونخوا ایالت کې په وسلوالو بریدونو کې لک تر لکه شپږویا پولیس وژل شوی دي. د پاکستان د جیو نیوز تلویزیون د راپور له مخې په بیلابیلو حملو کې 114 نور پولیس ټپیان شوی دي. د راپور پر اساس پر پولیسو تر ټولو ډیر بریدونه په ډیرې اسماعیل خان کې شوي چې له کبله یې ټول ټال 23 پولیس وژل شوي او همدومره نور ژوبل شوي دي. په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو د اکثر بریدونو مسولیت د ټي ټي پی یا د پاکستانی طالبانو ډلې په غاړه اخیستې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی اسیا د چارو عمومي رئیس سید رسول موسوی وای زیاتره هغه معلومات چې په ایران کې بهرنیو ادباو د شمیر په اړه خبري ناسم او له مبالغې ډکې دي. هغه نن پر خپل اکسپانه کې د مهاجرت د ملي ادارې د تشکیل په اړه د حقونو بحثونو ترڅنګ د دغه سازمان یو مهمه دنده په هیواد کې د کډوالو د شتون په اړه د دقیقو شمیرو او دقیقو احصایو برابرول دي. دا مهم شی په ټولنه کې د افواهاتو او غلطو معلوماتو د خبرېدو مخه نیسي. یو شمیر ایرانی رسنۍ په ایران کې د افغان کډوالو شمیر تر 6 میلیونو ډیر غولې. خو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د لوی کمشنرۍ د ارقامو پر اساس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي. د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر وای افغانستان د سوریې او د سوریې ته د مجرمو پناه غوښتونکو د شړلو لپاره له بیلابیلو هیوادونو سره د برلین پټې خبرې روانې دي. هغه په دې اړه د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره خبرې کړي چې د هغو له لارې مجرم افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته واستوي. پرون یکشنبه میرمن فایزر له بیل ام سونتانګ ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل چې هدف یې په ځانګړي ډول د مجرمو سخت دریزو اسلام پالو ایستل دي. جرمنی وای افغانستان او سوریه ته د هغه کډوالو د اخراج پاړه چې په جرمنی کې ښکیل دي په جرمونو کې ښکیل دي لبیلا بیلو هیوادونو سره پټ خبرې روان دي.
دوی با سرنګه پریکړه وکړه په عموماً کې داسې تشویشونه راخبره کړي د افغانانو سره، نو زمونږ هیلم دغه ده چې د دقت نه کار واخیستل شوی.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خزینه سنگارتونونو د تړلو یو کال پوره شو. یو شمیر سنگارګرې چې د خپل کورنۍ او سرپرستۍ ور په غاړه و، د طالبانو حکومت له دې بندیز وروسته له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
زیاتره د کورنۍ سرپرستان وي او د دوی ژوند او د دوی هغه رواني حالت باور وکړ بالکل د ویلو ور نه دي.
د نورستان اوسیدونکو وایي تیرو بارانونو او سیلابونو یې ویالې سربندونه او کرانیزې ځمکې ویجاړې کړې دي، خو تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
سختو بارانونو او طبیعي آفتونو له وجې نورستان غریب او بیچاره ولسونه له سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ شوي دي.
په دې خبري مجله کې درته نور راپورونه هم لرو. ملتیا مو غواړم.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغ لیک پرمونه ته اول راپور ته ورزو. جرمنی وای افغانستان او سوریه ته د هغه کډوالو د اخراج پاړه چې په جرمنی کې چې په جرمونو کې ښکیل دي لبیلا بیلو هیوادونو سره پټې خبرې روانې دي. د جرمنی د کورنۍ وزیر پرون یک شنبه د جولای د میاشتې 28مه د بیلټ ام سونتاک په نامه یوې آلمانی ورځپاڼې ته ویلي هغه افغانان او سوریایي وګړي چې په جرمونو کې ښکیل دي باید خپل هیوادونو ته واستول شي. تر دې وړاندې د جرمنی لومړی وزیر هم په بیړه د هغه افغان کډوالو چې په لویو جرمونو کې ښکیل دي له دې هیواده د ایستلو خبره کړې وه. پاتې حال په دې تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغان کډوالو پر وړاندې د ننګونو او سنځو په دوام د جرمني د کورنۍ چارو وزیر ویلي هغه افغانان چې په دغه هیواد کې په جرمونو کې ښکیل ویل دغه هیواد به وستل شي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فیزر پرون یک شنبه د جولای د میاشتې 28مه نیټه د بیلډم سونټنګ په نامه یوې الماني ورځپاڼې ته ویلي چې له بیلابیلو هیوادونو سره پټې خبرې روانې دي. سوله جرمني په جرمونو کې د ښکیلو افغانانو او سوریایي وګړو د وستلو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته شي. اغلی فیزر همداراز ویلی چې د دوی لپاره د آلمان امنیتي ګټې په سر کې دي او هغه اسلام پالي چې په پرله پسې ډول په دغه هیواد کې د تاریخوالي په پیښو کې ښکیل دي باید له جرمني وویستل شي. د روان کال د جون د میاشتې په لومړیو کې د جرمني په دوو خارونو کې د دوو افغان کډوالو لوري د چړې په جلا جلا بریدونو کې چې له کبله یو پولیس وژل شوی و او لستنه نو ټپین شوی و په جرمني کې جدي خبرګونونه راپاره ولیدي. له یادو پیښو وروسته د جرمني لومړی وزیر د دغه هیواد پارلمان ته په وینا کې ویلي چې په لویو جرمونو کې ښکیل افغان او سوریایي اتباب له دغه هیواده وایستل شي. په ورته وخت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر بیا دغه هیواد پر لومړي وزیر د یو شمیر افغان کډوالو د بیرته سنولو لامل نیوکه کړې وه او ویلي چې دغه پلان د عملي کېدو وړ نه دی. په جرمني کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي د جرمني چارواکو روسي او سرګندونو د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. د جرمني په مونشن ښار کې میشت افغان کډوال خنجر زواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې موږ هم دلته ژوند کوو او افغانانو سره په ارتباط کې یو، نو هغوی په زړه کې هم داسې تشویش دی چې دوی به څرنګه پریکړه وکړي. په عموماً کې داسې تشویشونه راخبره کړي د افغانانو سره، نو زمونږ هیله هم دغه ده چې د دقت نه کار واخیستل شوی. په دې چې یو څوک جرم لري نو ځینې کسان د مجبورۍ نه دلته راغلي دي، غریب کار دي، غریبي کوي، نو که د دقت نه کار واخیستل شوی نو دا به ټول د افغانانو په ګټه وي.
د جرمنی په بون خار کې یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نومي په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
ډیر افغانان دې دا تشويش کړی دی په تشويش کړی دی او بل دا تشويش هم پر ځای پدې دی چې دا بلاسي او پی خو چې په ټول دولت ته دې توجه راوړل دا نو بس په دې خلک پر دې تشويش کړی چې د وژلو دغه باندې لاندې ونسوي او خلک ډیر باندې ښکړه کړي
په جرمنی کې د افغان کډوالو په اړه د جرمنی چارواکو د څرګندونو په خبرګون کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت وړاندې د جرمنی له حکومت غوښتنه کړې و چې د افغان اتباعو د ایستلو موضوع ورسره د نورمالو قونسلي تعاملاتو پر بنسټ حل کړي خو په پټه له ځینو هیوادونو سره د جرمنی خبري دا ښیي چې تر دې دمه د طالبانو د حکومت دغه غوښتنه په پام کې نه لنیول شوې
پام دې موضوع کې به پاتې شو او د چیرلو لپاره یې په جرمنی کې د کډوالو د حقوقو فعال شبیر سلیمی را سره دی شبیر سلیمی صاحب استړی مشي خبرونه ته تاسو زما غږ
مننه سلام تاسو بله سلام تاسو ته
مننه سلیمی صاحب کتا سوریدلی پرون ته جرمنی د کورنۍ چارو وزیر یو ځل بیا د افغانانو او سوریي وګړو د استلو پر موضوع بیا د ټینګښت وک نو په دې اړه تاسو نظر راخلو او په جرمنی کې میش کډوال پسند دښنو کې دی او داسې سرګندونه بد دوی په کیسونو باندې څومره ناوړه غیزه وکړي
متاسفانه داسې خوښ لمخې هم داسې کاری چې دوی په پټه باندې لدینې وادونه لکه چې دینې وادونه سره خبرې روانه کړې دي چې هغه کډوال بل جرمني ته خېستل کیږي چې هغه دلته په جرمني کې ښکیل دي متاسفانه د وضعیت د نهغه کډوال اندېکمن کړې دي چې د کلونو کلونو رئیس دلته د قبولای په تامه دی او یا هم رسمي توګه دلته ژوند نه کوي یا مسنود نه لري نو که چېرته دا پروسه پیل کیږي بیا نو طبیعي ده چې ځینې نور کسان به هم ورته رئیسل کیږي یعنی هغه کسان چې قبولي یې نه وي اخیستي اوس خو یوازې دا نوم ورکول کیږي چې هغه کسان چې دلته په جرمونو او جرایمو کې ښکیل دي او یا هم د هغوی افراطي ډلو ملاتړ کوي په ټولنیزو رسنیو کې یا هم په ورځني ژوند کې خو متاسفانه که چېرته دا پروسه پیل شي نو هغه کسان به هم وایستل شي یعنی ډیره ممکنه ده یعنی لاره په پیدا شي تر اوسه خو هغه د قانون له مخې په ډیپورت باندې افغانستان او سوریه ته دواړو هیوادو ته ډیپورت باندې بندیز لګولی وو خو که چېرته قانوني کیږي او بندیز په دې نوم باندې پیل دا بندیز په دې نوم باندې پیل کیږي چې دا کډوال په جرمونو کې ښکیل دي نو متاسفانه چې نور کډوالو ته به هم د ایستلو لاره پرانستل شي
مننه سلیمی صاحب نو مونږ څنګه چې پر اپورونو کې اورو ډيري کډوال وسم په کمپونو کې به سرنوشت پاتې دي د همدغه راپورونو تحصیل لاندې راغلي دي یعنی د دوی کیسونه ټول به سرنوشت دي دوی آیا په جرمني کې د دوی د استازي توپ لپاره د حکومت د دې پریکړو پر وړاندې څوک شته کوم سازمان کوم ټولنه چې د دوی استازي توپ کې او د دوی د کیسونو د دفاع لپاره غوچت کی
کی هغه کسان چې کمپونو کې دی او د دوی کیسونه تر تحقیق لاندې دي یا هم د کتنې تر پروسه لاندې دي هغوی خو طبیعي ده چې دلته ډېر بیروبار دی د کډوالو هغه وخت اخلي او پخوا یې هم وخت اخیستی دی او دا چې د دوی غږ پورته شي په ځینې ښارونو کې په خپل افغانانو هم ځینې لاریونونه کړي وو او لا به هم ممکن لون وی ام چې ځینې لاریونونه او ځینې ادارې چې د کډوالو په برخه کې فعال دي او د حکومت پالیسیانو چیلنج کوي هغه لکه د پزول وو هغه هم یو مفصل راپور په دې اړه باندې خبر کړای دی او ویلي دي حتی په د حکومت په ساته باندې هم ځینې چارواکي په دې اړه موافق نه دي ځکه تیر ورځ هم د بهرنیو چارو وزیر د لومړي وزیر په خبرو او څرګندونو باندې نیوکه کړې او ویلي وو چې د افغانستان غونډه هیوا ته د کډوالو بیرته ستنول ممکن له خطر څخه ډاک وی او نو معلومه بشي چې دوی څه کوي او د افغانانو کومې ټولنې چې دلته په جرمني کې دی هغه هم په دې اړه کې دی یا هم خو دغه څه کړی دي چې د پریکړه په قابل کې لاریونونه وکړي هغه مدني حرکتونه چې دوی یې کولای شي متاسفانه په پالیسیانو کې خو تغییر ساته باندې پرتل ځینو نړیوالو ارګانایزیشن پرته افغانان متاسفانه داسې ټولنې او یا هم داسې رسمي ادرسونه نه لري چې د علم مخې غږ پورته کړل شي.
مننه سلیمی صاحب. په اخر کې کلن را ته وایي چې آیا تر اوسه پورې د دغه راپورونو په مبنا باندې تر اوسه پورې کوم کډوال یا کومه کورنۍ یا څوک وستل شوی دی له جرمنی نه یا د تنه د راپور تر پورې پاتې دي؟ دا خبرې تر راپور پاتې
راست من خو څوک نه دی وستل شوی تر اوسه پورې، ځکه هغه دا راپور نه دی خپور شوی. یا هم داسې اتمن په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو خبر راځي که ته افغانستان ته یا هم نورو هیوادو ته څوک ډیپورت شوي وي، رسمي شمیرې نشته. تر اوسه هم د حکومت ځواب دغه دی، د سکیلو ادارو ځواب دغه دی چې موږ په پلان باندې کار کوو چې یوه رسمي طرحه به وي او د هغه میکانیزم له لارې به هغه کډوال ایستل کېږي چې دلته په جرمونو کې ښکیل دي، جرمي ثابت شوی دی او یا هم دلته یې جرمونه کړي دي. نو رسمي شمیرې نشته او رسمن څوک نشي تاییدولی چې دغه افغان یا هم دغه کورنۍ افغانستان ته ډیپورت شوی ده.
ډېره زیاته مننه سلیمی صاحب. په جرمنی کې د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلیمی و را سره چې په جرمنی کې د میشت کډوالو د وضعیت په اړه را سره وغږېده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ورزو بیا افغانستان ته. په افغانستان کې د طالبانو له لورې د خزینه سنگارتونونو د تړلو یو کال پوره شو. یو شمیر سنگارګر چې د خپل کورنۍ سرپرستی ورترغاړې و، وایي د طالبانو حکومت له دې بندي زروسته ل ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي په دې څه باندې یو کال کې د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو لپاره هم حیران وي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
میرات ولایت کې یو سنگرګره چې وایي دا تکسیز کورنۍ سرپرستی ورتر غاړې ده. هغه چې نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي، وایي له تیرې وکړ راهیسې چې طالبانو خزینه سنگرتونونه تړلي، له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان ده.
د افغانستان ډیری خلک اقتصادي ستونزو سره مخ دي. موږ مېرمنې خو بیخي، لکه زه چې سنگارګر وم او د عاید سرچینه مې هم هغه و. اوس چې د عاید سرچینه نه لرم نو سل په سل چې اقتصادي ستونزه ډیری دي.
په کابل ښار کې دوه مېرمنو چې په خوای په سنگرتونونو کې کار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې له تیرې وکړه راهیسې د خپلو کورنیو لپاره د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره حیران دي. دوی هم چنې غوښتل نمونه په دې راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل
په کورنۍ کې مو نو کس دی، په دوی کې زه د کور مشر لور یم. ما به کار کوو، د ارشګل لارې به مې د کورنۍ خرڅه پیدا کوو او مرسته به مې کوله، ځکه پلار مې ناروغ دی.
د همدې سنگارتون للارې د دوه درې کورنۍ ډوډۍ به مې پیدا کوله. همدا مو عاید او روزګار مو چلید. اوس ستونزې ډېرې دي، ژوند ډېر ستونزمند شوی. یو څه مشتریان مو چې وو هغوی هم نه راځي. داسې هم نه کېږي چې په کور کې کار وکړو.
څه باندې یو کال کېږي چې د طالبانو حکومت خزینه سنگارتونونه تړلي دي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د لفظي حکم پر بنسټ د تیر هجري لمریز کال د چنګاښ میاشتې له څلورمې نېټې څخه د همغه کال د زمري میاشتې تر درېمې نېټې پورې د کابل ښار ولایتونو ټولو سنگارتونونو ته وخت ورکړل شو څو خپل فعالیتونه بند کړي. که څه هم دې بندیز په کور دننه او بهر ډېر غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاقف مهاجر هغه مهال د دې پریکړې ننګه وکړه او ادعا یې وکړه چې حکومت یې دا پریکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو کړې. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې د معلوماتو له مخې د دغه حکم له مخې په ټول افغانستان کې 12,000 سنگارتونونه وتړل شول چې شاوخوا 50,000 مېرمنو پکې کار کوه. د ښځو د حقونو فعاله اوګي امیل وایي دې بندیز د مېرمنو پر روان باندې خورا ناوړه اغېز کړی دی. هغې ازادي راډیو ته وویل
زه باید ووایم چې د هر ښځې سره چې یو جواز او دوی کار کوو، دوی سره شپږ نه تر لس ښځې نور کار کوو او خپل کورنۍ د پاره به نفقه برابرول. زیاتره یې د کورنۍ سرپرستان وي او د دوی ژوند او د دوی هغه رواني حالت باور وکړه بالکل د ویلو وړ نه دي. د بقا لاره نه ګوري چې څه به وکړو.
اغلې امیل وایي د ښځو په سنگارتون
پوهنتونونو بندیز په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ کچه لا پسې لوړه کړه. خو طالبانو نه یوازې په افغانستان کې په ښځینه سینګارتونونو بندیز لګولې، بلکې پر ښځو یې ګڼ نور محدودیتونه هم لګولې دي. د شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو په هر ډول ښځینه زده کړو بندیز، په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کاره د ښځو راګرځول، ورزشي کلبونو او تفریحي پارکونو ته د ښځو نه پرېښودل او یو شمېر نور هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان ښځو لګولې دي. طالبان ادا کوي چې د ښځو په ګډون یې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو بېلابېل هېوادونو او افغان مېرمنو ته دغه ادعا د منلو وړ نه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل کابینې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کابینې ته صلاحیت ورکړ چې د جولان په لوړو کې د هغې حملې غچ واخلي چې 12 ماشومان پکې ووژل شول. اسرائیل او امریکا د لبنان حزب الله په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړی، خو حزب الله وایي چې دا برید دوی نه دی کړی. پاتې حال په دې راپور کې.
سپینې مڼۍ د یکشنبې په ورځ تایید کړه چې د جولان په لوړو کې د مجدال شانس پر کلی مرګونه راکیټی برید د لبنان حزب الله ډلې کړی دی او امریکا په دې اړه له لبنانی او اسرائیلي چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند د یکشنبه په ورځ په یو خبر پانه کې دغه برید وحشتناک و باله. ادرین واټسن په خپل بیان کې ویلي هغه راکټ چې د اشغال شوی جولان په لوړو کې د مجدال شمس په دروزی کلی کې لګیدلې د لبنان د حزب الله ډلې تر کنټرول لاندې سیمې څخه توغول شوې ده. د شنبې په ورځ په دغه کلی کې د فوټبال په یو میدان کې یو راکټ ولګید چې له امله 12 تنه ووژل شول چې اکثره اسرائیلي ماشومان وو. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی د یک شنبې په ورځ له نړیوالو د دې برید د غندلو غوښتنه وکړه او په عین حال کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د لبنان او اسرائیل د اوبو په پوله کې د ډیپلوماټیکو حل لارو د موندلو په لټه کې دي څو د دې ډول بریدونو مخه د تل لپاره ونیول. د اسرائیل امنیتی کابینې د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو حکومت ته واک ورکړ چې د اشغالي جولان په لوړو کې د راکټي برید د جواب د وخت او ترنګوالي په اړه پریکړه وکړي. اسرائیل او امریکا دواړو د دې پیشي په تړاو د لبنان حزب الله تورن کړی دی، خو حزب الله د مجدال شمس پر کلی د شنبې د ورځې د حمله مسؤلیت نه دی منلی. اسرائیل د حزب الله په وړاندې د غچ اخیستنې ژمنه کړې او د اسرائیل جټ الوتکو هم د یک شنبې په ورځ د لبنان په جنوب کې په ځینو هدفونو بریدونه وکړل. په همدې حال کې د دوشنبه په ورځ اعلان وشو چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو له امله د بیروت په هوایي ډګر کې الوتنې لغوه شوې دي. د لبنان د منځني ختیځ هوایي شرکت ترکش ایرلاینز، سن اکسپرس، ایجن هوایي شرکت او ایتوپیا هوایي شرکت په ګډون مختلفو هوایي شرکتونو بیروت ته الوتنې لغوه کړې دي. د غزې د جګړې له پایل راهیسې د حزب الله او اسرائیلي پوسټ ترمنځ د ډزو تبادله زیاته شوې ده. نشته په ټوله سیمه کې الوتنې او د کارګو ترانسپورت ګډوډ کړی دی.
په کندهار کې د شزو په لاس جوړې سوي خامکې غاړي چې
په کندهار کې د کمپیوټري خامک غاړو پلورین کې وای چې په دې وروستیو کې د دوی کاروبار ښه شوی دی او ډیری خلک د لاسي غاړو پر ځای کمپیوټري غاړو ته مخه کړي ده. پاتې حالې په دې راپور کې واوري.
په کندهار کې د شزو په لاس جوړې سوي خامکې غاړي چې ځانګړي شهرت لري اوسې بازار کمپیوټري خامکې غاړو پیکه کړي دي. په دې ولایت کې د تیرو څو کلونو راهیسې کمپیوټري غاړي دود سوي چې زیاتره له هرات او کابل ولایتونو راوړل کیږي. محمد چې د کندهار په چارسو کې د یادو غاړو یو پلورونکی دی وایي په دې وروستیو کې کاروبار غوړېدلی او ډېر خلک ورڅخه کمپیوټري خامکي غاړي او پټوان پیری.
کمپیوټري غاړو بازار وسې څه شدې در لاسه غاړو پورې ولې چې د افغانستان د خلکو اقتصاد چې دی هغه ځای په دې داسې نه دی لکه د نورو ملکو د خلکو اقتصاد. نو په دې خاطر لاسه غاړي چې جاګه ګرانه تمامېږي و خلکو ته زمر و خلکو ته په 15000 افغانۍ په 10000 افغانۍ او کمپیوټري غاړي چې بس مناسب قیمت دی 1500 څخه نیولې بیا د 1500 پر هغه ګران شي معنا مستلاسته.
یو کنداري لاسي خامکی غاړه ل 15000 افغانۍ نیولې تر 20000 افغانۍ هم لوړه بې لري، خو کمپیوټري غاړه بیا ل 1500 افغانۍ تر 1500 افغانۍ پورې بې لري چې د ماشين په وسیله په 200 ساتونو کې جوړیږي او د کمپیوټري غاړو په نوم یې شهرت موندلې. خو کنداري لاسي خامکی غاړي بیا ځانګړي تاریخي او فرهنګي ارزښت لري. د نسیمه پونم د کندهار ښار یو اوسیدونکی وای، خامکی غاړي د شوز لخوا په ځانګړي مهارت او زحمت سره جوړیږي او هر غاړه یې ځانګړي ډیزاین او رنگونه لري چې جوړولې ل څلور میاشتو څخه تر شپږ میاشتو پورې وخت نیسي. د دې په وینا د دې غاړو جوړول نه یوازې د یوې کورنۍ عاید زیاتوي، بلکې د شوز لپاره یو تخلیقي او هنري فعالیت هم دی.
تقریبا دا یو غاړه دی په څلور میاشتې په پنځه میاشتې مسکینانې غریبانې ښځې دي مجبوره دي، د هغو ګوتې سره دي، د هغو سترګې په وتلې دي، مګر د غونې ګټه یې دی نه وړي لکه دوکاندار چې وړي.
په کندهار ښار کې د لاسي غاړو دوه پلورونکي صبغت الله او قدرت الله وایي چې اوسمهال په هیواد کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي او خلک د لاسي غاړو رانیولو وس نه لري، نو ځکه یې پر ځای کمپیوټري غاړې استفاده کوي.
اساسي لامل یې دا دی چې د اقتصادي وضع په اساس باندې دغه چې دی ارزانه تمامیږي او یو اقتصادي پریوزي خلګي اوندي شوکې کوي، او لاسي غاړه چې ده دا قیمت به ها شی دی، د لاس شی دی، قیمت یې ډیر پیسو دی، هر سړی رسیدګی نشي ورته کولای یا رنیولای نشي.
شل کار کیږي دا کسب کوم له چې دا ځای دی ورور چې خلګو وس وس نه بخرسيږي په دالاسي کمپیوټري چې دا ورور په تاسو او وس او په نس او ټکرو ګر شان سره ده، نو لاسي په لا زرو په تاسو او په نس زرو بل په جید دی وس نه خرسيږي ورور اله تاسو سره مپلشان یو دار کم دی په دا خاطر غو بازار لدی.
په ورته وخت کې د کندهار د معدن او صنایع خونی مشر سید صبر رحماني وای، کنداري لاسي غاړي د غریبو میرمنو د روزي وسیله ده او نه باید بازار خراب سي. دا معنی په خبره صنعتکاران باید هغه توکي تولید کړي چې له بهر راولل کیږي او هیوادوال ډیر ضرورت ورته لري.
د کمپیوټري غاړو شتون په بازار کې دا حقیقت دی چې زموږ پر لاسي صنعت ډیر سایه غوړولې ده. مثلا موږ په خوا ډیر تولیدات د اطراف څخه د کلو د ولسوالۍ څخه لاسي غاړي درلودلې چې بازار ټول د هغوی څخه ډاکو، د دې ځای څخه به نه یوازې دا چې د افغانستان ولایتونو ته بتللې بلکې بهرنی وادونو ته هم صادرېدلې. متاسفانه چې دغه کار وس د رکوت سره ځکه مخامخ دي چې کمپیوټري سیستمونه ورته راووتل. په خو به یو خور ناسته و په درو څلور میاشتې کې به یو غاړه جوړوله، دغه د کور د اقتصاد به تکافو به کوله.
کنداري ځوانان خامکی غاړي په اخترونو ودونو او نورو مذهبي او ټولنیزو مراسمو او پروګرامونو کې اغوندي چې و ستر ډیره د کمپیوټري غاړو څخه استفاده کیږي. د اقتصادي چارو ماهرین وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او اړوند مرستندوی بنسټونه دي د لاسي صنایعو لپاره بودیجه ځانګړي کړي او په ځانګړي توګه د لاسي خامکی غاړو لپاره د بازار موندنه وکړي ترڅو د شوز لپاره د روزګار فرصتونه برابر او د اقتصاد د سرچینې پیاوړې شي.
د نورستان اوسیدونکو وایي تیرو بارانونو او سیلابونو یې ویالې سربندونه او کرانیز ځمکې ویجاړې کړې دي، خو تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې او نه یې هم چا پوښتنه کړې. پاتې حال زموږ د همکار په دې راپور کې واوري.
دا د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ د بانډول درې په خوړ کې د رڼو بهیدونکو بو شور دی. دلته د څو کلیو په لسګونه ځوانان سپینګیری او زلمیان لګی دي سیلابوړې سربند جوړوي. څوک د څېړې اوڅانګې را ماتوي، څوک تیږې را ټولوي او څوک لګی دي همدا څانګې او تیږې په سربند کېږدي او اوبه ویلې تخیجوي. د همدی خلکو مشر فقیر محمد لستون یو پینسی را بډوهلی لون خشت لسربند را پورته شوه او له چارواکو ګیلی کوي.
د خدای لپاره موږ چاته غږ وکړو؟ زموږ د فریاد او غږ اوریدو مرجع چیرته ده؟ موږ تباه او برباد شو، څوک مو پوښتنه نه کوي. په زراعتي ځمکو کې مو اوس شین بهیږي. موږ په تمه وو چې ولسوال صاحب، قومندان صاحب او کومبل چارواکی به راشي، خو یو هم را نغی. دغو صاحبانو حتی خپل یو استازی هم را ونه لیږه. د خدای لپاره تاسو زموږ واکمنان نه یاستئ، موږ ستاسو رعیت نه یو. یو ورځ به حتما لوی څښتن له تاسو څخه زموږ د غریب ولس پوښتنه وکړي.
هغه به ټولو اړوندو ادارو ته مو خبر ورکړ، هیڅ چا مو پوښتنه ونه کړه. له هغه ناهیلی شو او اوس مو خپل د سربند او ویلو جوړولو ته مټي رانغښتي دي. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي 45 کلن نعمت الله خپل غبرګ لاسونه په تشو کې یخي. په هغه پټو کې ولاړ دی چې دوه نه وړاندې پکې څڼه او بامبل شبي جوار ولاړو، خو اوس ترې سیلاب خوړ جوړ کړي او اوبه پکې روان دي. نعمت الله را ته ویل سیلاب ورته په دوه جیربه ځمکه ولاړ کښت او لمیوو ډک بڼ په خړو اوبو لاهو کړی دی.
تقریبا دو جیریب زمین زراعتی و یک چند درخت باغ و باغچه
شدیدو بارانونو، توپان، گلی او سیلاب یوازی په لویدیز نورستان کې